نه قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دا خبرونه مخکې دی چې بشپړه معرفي وکم د دې سات په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولې او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد باید حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبرالان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتېري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهم ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د دغو سیالیو انکور بدی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 168 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولاند پراپورونو کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب و جذب اجازه ورنکړي.
دا چې پدې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یا اندازه ممکن دی هغو حکومت سیاستونه یي.
دا چې د ښاغلي متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کام دېرش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بند او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسورو رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاورې شو، هر څه ګډوډ شو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې امپاتې برخې ته مو بیا هم زنور یاسنوري هرکلی کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګ زپلې د خو په 2021 کال کې د دې ډلې له بیا وخت رسېدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانېد چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران یې هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازه ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوا د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکې د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژونکې حملې کې د لاس لرلو په تور نیول شوي وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په برید کې 45 کسانو ته مرشوب له اوښتې وه. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوه افغانان او درې می د تاجکستان تبعیدي وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. لبل خواد نړیوال بحران دلی غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري آژانس ته وویل لیبیدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو پر وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره له دې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
وامریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړې. د امریکا له په وست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه جوړ په خیر.
آزاد صاحب متقی چې وایي د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدي چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کومو هیوادونو ته وه؟
کره د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي، یو په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبی آسیا او منځنی آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکار دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورکزو کې شول څو، بیا پاکستان تر ننه پورې د دې ښکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي، یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوی اخیستې، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډېر د شاغلي متکیب خبره کې، دا ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزل کیږي. هغه هیواد چې شل کال یې دی وروزل او د افغانستان په وړاندې وجنګوله، نو تر ده خو بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولی، تر ده خو بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولی، او تر ده بل هیڅوک نشي کولی چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپله د دې د همدغه ادرسه روزل شوي دي، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګډ په وړاندې جنګول شوي دي. دی تر معلوم وي چې کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونې څومره د نورو هیوادونو لپاره، په تېره دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی و، د هغوی لپاره د قناعت وړ دي؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیا، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه، د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګورئ نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه، او په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چې څه دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقیده خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چېرته دي. پاکستان خو یې خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي، یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې حقله باندې هغه ډېر ښکارا او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم د روسیې یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی و، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیریا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلې بوري، هغه دا مسله کې ځان په سیریا کې ښکیل بوري. نو هیوادونو دپاره دا خبره د منلو ده، لاکن له بده مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټې نه دي ننګول شوي، لکه چین، له دې ازسه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه ډېر زیات په دې حقله باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست، 140 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندي نه دی. په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا له 90 زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اجانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی، وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه د دغو دوو مهمو حملو او دغو حملو ته په پام د سیمې هیوادونه او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خو دا چې داعش په افغانستان کې طالبان د خوا ځپل شوي ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن زه د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه وو، ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوا نه وو ننګول سوي، هغه ډول نه وو ټارګټ شوي لکه اوس سوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه اوس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډلو پر مخ، داعشیانو په اسانه نه شوی کولی چې آزاد افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولی شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یا د مثلا دغه هیوادو ته ګواښ پیښ کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولی شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. خو د طالبان د داعشیانو اصلي ټارګټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د هغو دپاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل شوي، چې طالبانو داعشیان ځپلي. دومره سره چې د نورو هیوادونو څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولی شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه، هغه د هرې هغه ډلې دپاره، ترهګرې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که داعش وي که بلې نیابتي ډلې وي، په متقاعد مستقیم ډول د هغو ملاتړ دی. طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بل د امریکا د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیځ یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستانه به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوې ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه هم چې ګواښل شوې دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعدې له ادرسه ګواښل شوې دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کېږي. مسله دا وه چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیه په لاس ورغلې وه، یا په داسې یو جغرافیه کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنې ټول امکانات ترلاسه کولی شوی، په بشپړه توګه سرمایه ګذاري کولی شوی په خپله برخه کې، او د دې تر څنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي پروژې چې دی، ډېرې په اسانه پر مخ بولی شوی. نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان، تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان، تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې وي، اغه تا اغه ویره، اغه ننګونه، اغه غواښ په افغانستان څخه وی، اغه به ځکه وی چې آلتا به کلکیو دروازې یو هواد دی. آلتا هر ترهګر ډله په اسانه کولای شي چې خپل جنگیالي آلتا وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولای شي چې دونه لوی غواښونه ډیزاین کړي، اغه آلتا خوندې پاتې کېدلی شي، یا تر وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی. نو که اغه هر برخه وی، یا هر بل ترهګر ډله وی، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي، یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي، یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورت کې.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډک دي، او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له امله خپل کورونو تیښتې ته اړ شوي مجبور دي چې شپه په سړکونو او پاکونو کې واړوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ایو چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو ولو لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیاته کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لویه لاره سخته بمباري کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یوه ډله لا هم سوریې ته په لاره ده. د دغه نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی له خپلو میندو پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنی ګونی په اړه اندیښنه څرګند کړه. ټینګار یې وکاوه چې ډیرې شونځي په سرپنا بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پر وړاندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تشتیدلو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګرانی هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاوه. د لوسیانو په وینا د دغو کارګرو اکثریت شزی دي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتبا دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ختیځ نورستان په کام دیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شالخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دغه ودانۍ او باغ د کام دیش په انکمو کې په 1943 کال کې آباد شوی چې د رخصتۍ په مهال به ویل کېده شاه د خپلې کورنۍ او ملګرو سره ورته ښکار به کاوه او څو شپې ورځې به یې هلته تېرولې. د سیمې اوسیدونکي وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورت کې.
د نورستان ختیځ کمدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو په خل شو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 لمریز کال یو بڼ ودانی آباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نور هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرسې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وږمو فضا معطره کړې وه په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانۍ او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅاوه، کسب او کار ته به هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د کمو بڼ او ودانۍ په اتجری بزمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼ او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بار سلامه. کچیر د غزمو راز ته مسولینو ورسیږ، دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړی، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته، په خشاکیلا رو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅوي، دوه لاس به پښې له هیواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار پسېره په سرپناه نشته. نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي، یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دي وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم پایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چیرې دا غږ تر ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په ګرګرځي وشر ټولی تدریس جمع طالبان راغلي دي، مسلورم کال دی ایا دی قانون سره کومه د سری ورح کیه توهم به وای دواب ورح کوم مرسته کومه کړی دی مده او مونږ غریب خلک یو سره مونږ نه دا چولې توهم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړی اوس دوی شټولې دلته غریبی او غربت او خپلواو درد درته لیدل دي مسو کونه لا د ورحمې په مونږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه ده قبول لرم چې باید اتلس کورنۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلول اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوسرو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژۍ د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آی د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زور کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خې چې هیواد به د حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. لبلی خو د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسلوالو ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کندکونو قمندانان شامل دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهم ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له وست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. ټاکل شوی نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنګلاديش سره لوبه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر به خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
ام د موضوع چیرو ملتیا موکړي. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د زاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولی. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کېږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه سي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داسې کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توک اخته کېږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نورو هیوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلې ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشان په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي. متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري، شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو که چیرته هغه خپل وای، نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي، هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې، حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړه کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا که چیرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي، نو کمی وظیفې لپاره، نو که چیرته دوی په وظیفې کې نیسي، نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي، داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کیږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کیږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کیږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانانو هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته چې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولی، کله له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا وکې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانانو ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دننه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابروو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتوو.
سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیله همدا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې دلودل لرم او وبې لرم. دنه رستم
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږم، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندي. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې پوه شوي دي چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول شوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دي ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کومې خواته دی، موږ کومې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسني وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل شوي دي چې بس دغه د یو ګوله ډوډۍ درته رسېږي، امنیت هم دی یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هېڅ هم نشته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک ووایي او د دې سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانان وغواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانان وغواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کړي، دی باید تیر تاریخ مطالعه کړي، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم دنیا.
دغه سیا وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده. موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لویه قوه ده، او ځوانان خپله هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، ودې ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی او داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای سي، او هغه د نورو سره یو ځای سي، او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې ورونه دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګورې موږ دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل سولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاس تر ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړې شړې سي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام دی چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ گزارونه کوي او باندې ورزغلې او د هغه په اهدافو کې ورخیژي او د هغه اهداف خراب. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی سي چې کښېني او د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت د حل لاره نه ده. چې خدای نخواسته سړی را ولاړ سي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې نو دا زما فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولی سي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي، ځینې ملګري سره راټول سي، ځینې دوستان سره راټول سي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني، مجلسونو کې سره کښېني او لاسې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټوي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی سي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شری کېږي. دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نلی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلی نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي. موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي. دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت. خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمړي. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نه ووتلی. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوان، په خاص ډول ځوانان. دا د چی څخه دا جه څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي، دی د کار زمینه نه ده مسایده سوې. نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېدی نه دي، نه هیڅ خوځښت کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر. یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه، موږ څنګه ولاړ شو، دلته مو زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي، نه کار شته، او کور راپسې دي، اولادونه راپسې دي، ژوند راپسې دي. دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري، یو څه پیسې لري د ځان سره، غواړي چې ووځي. او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان د مسیجونو موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي، پیسې هم نه لري، اولاد هم پهپسې دي، کورنۍ هم پهپسې ده، ځوان هم دي، چا ته لاس هم نشي نیولی. او هغه مثلا ځینې خو کم دی بیخی چې ژاړي، وای وای دا زموږ ونې دا حالت داسې دی، زه څه وکړم، وای زما سره مرسته وکړي. زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده، دلته موږ ته هم ده. کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم، یو ډول زه خپله شکنجه کېږم. موږ داسې چې په وسه موږ دغه نه څه نه کېږي. موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو ته د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي، نور دوستان ته معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري. توقعات زموږ سره ځوانان دلونه نو کله چې موږ دغه حالت وګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیات کم اکافي سره ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي. او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپ دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري، نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام جنوب الله خدای منس، ځکه چې دا د ملا چیر چې کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو.
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناس خبرې کوي چې موږ به سواده کسانو لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو، سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په ښو بدو پوهیږي. بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل، ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي؟
موږ خو متاسفانه یوه ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره ووایم، په ډېر تعصب سره ووایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله د دغه یا فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي که نه، ما داس کسان لیدلي دي په د خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازک ته بیا هم ترانې وایې که نه، او داسې کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي. نو دا د دې څخه موږ ته دا داسې رامعلومېږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده، کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر همغه خوا باندې ورغي، نو هغه خود داسې هغه په اصطلاح دوست و دښمن دي نه معلومېږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي.
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ نه اورېدل کېږي، تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بلاخره به یو څه دوی لاسته راوړي؟ په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو.
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه، د کلو په سطحه، د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي، خبرې چې وکړي، بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنی نظام دی د چارواکو سره جکشینی خبرې چې وکړي، پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي، په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي، نه څوک وژني، یو سلامیزې خبرې، یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو برخو کې بدلونونه راولي، او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي، د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پر اوژه ودرېږي. نو داس به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
شاد سي آباد سي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
تکنیک او سپکتی او افغانتی ده خور هزارات ترک من خانی کتا تکنیک او سپکتی او افغانتی ده خور هزارات ترک من خانی چپکرونا دنی باق بالی پتنی چپکرونا دنی باق بالی پتنی یار دتر ٹولو پشتن مادی کندہ ہاتھی کلب ماندی محمد مادی پنچیر دی کپر ماندی وطن